دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه تبصرې لرو او زمونږ ونیز خبرونه د یارانو مشال به هم اوري. خوړمبې د عبدالحی کاکړنا د دې وخت خبرونه.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل هم سزا نه دور کړل شوی. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. د نېټو غړي هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2016 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه درکړل شوی. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال ریپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په 13 ولسیزه کې درویشت خبریالان وژل شوی دي. ریپورت زیاتوي تر ټولو زیات له 2011 کال وروسته وژل شوی. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل هم سزا نه درکړل شوی. دا شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي چې دوی خپل کارکونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات نه دي کړي. په وژل شو کې زیاتره خبریالان پښتانه یا بلوچستان دي. قومي وطن پارټي د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدی نن مشالې ټول د تړون لمخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او د مشاورینو دوه ودی ورکول سوي دي.
کنزل خیر پوش دی نو هغه بو سینر منیسټر دی او هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی زراعت وزارتونه دی یو سره دوه منیسټر چې دا د بو دیونګا انیسازي پرخی دی چې دا هغه سره په دی بادینیاتو او دی لیبر وزارتونه دی. باقی دوه او ماوینین وی چې هغه دی وزیر اعلی ماوینین دی.
اسد افریدی زیاته کړه چې وزیران به د اکتوبر پر 14 نیټه د خپلو چوکیو څوګند پورته کوي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لرې کړي وو چې وروسته دوی له حکومته بیل شو. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. کمیټې د اعلان نن په اوسلو کې وکړ. دغه جایزه د دې سازمان هغو هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د جاسمین انقلاب وروسته ګڼ اړخیزه جمهوریت رامنځته کولو لپاره کړې دي. دغه سازمان په 2013 کال کې جوړ شو. دا د تیونس د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفرېشن، کارګرانو، بشری حکومتونو او وکیلانو سازمانونو څخه جوړ دی. د غیداري په 2013 کال اکتوبر کې د منځګړی ټوب یو عمل پر مخ وړی وو چې لمخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړ شوی وه. له دې وروسته د غیداري د دې لار نقشې د عملي کولو څارنه کوله. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د قندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمہ واري سپارلې ده. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ار کې د قندوز ولایت له وتلي شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل ریپورت جوړوي چې په قندوز کې څه پیښ شول او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر غنی ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمال ختیځ ولایتونو کې تر هغو روان وي تر څو دغه ولایتونه له سخت دریځ وسلوالو پاک شي. د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تر ماښام په پرسس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړه د میسوی ډیر متحدان غواړي چې لارتیا و نو له ټاکل شوې نیټه تر زیاته وخته به په افغانستان کې پاتې سي. پر دې سربیره چې افغان ځواکونه د شمال سرسجکی ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیو خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسوال طالبان لاسونو ته پریوتو. د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د ورتیا په اړه اندېښمنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر آسټن کارټن په پرونی غونډه کې پر ملګرو ملتونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارنوی امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبان مشرتابه ترمنځ اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو 90% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. د وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر سنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. د وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د امریکای چارواکو له کوله پاروپورون کې ویل سوي چې سلور کروس غندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې پنه شکړي وو په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو څه زیان رسولی او کنه. همداراز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلې. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرې کې په شام کې د داعش له مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده کړې ده. د خپلواک سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټلماټیل کې د 222 او 1499 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 9 شاهجانو د مړینې خبر تصدیق کړی دی. دا بې پرې شمېرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابرې شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهرانو یا اتباعو مړینې تایید کړي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابعه اکرم خان د موسم او کرنې صحیح حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپے او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.10 روپے او په 1.10 روپے او بیا پیسې. یو یورو په 1.14 روپے او په 1.14 روپے او 500 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 500 پیسې او په 20 روپے او بیا پیسې. یو درهم په 28 روپے او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په 2 روپے او 2 شپېته پیسې او په 2 روپے او 4 شپېته پیسې او په 1 پاکستانی روپے 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپے 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پیښور او بنو کې خال خال وریځي وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 19، بنو کې 16 او 18 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورده پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د راپورونو هم مورده شي. د خبر اعلانو د تحفظ نړیوال کمیټې په یو تازه راپور کې ویلي 1300 کلونو کې په پاکستان کې 23 خبر اعلان وجل شوی.
ریاست د یو حقیقي خپل عملداري را کمزور شوې ده او هغه غیر ریاستي خلک چې مختلف شکلونو کې مخته راځي او خاص طور به د میډیا ګزارونه کوي.
قومي وطن ګوند دو وزیران بعد د اکتوبر په 14 نیټه په پښتونخوا کابینه کې د خپل چوکو سوګن پورته کړ.
کنزر خیر پوه دي نو هغه په سینر منیسټر هم وو، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بلکې د زراعت وزارتونه به وسره.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
میشتا سکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپیټال بحال وي.
او زمنګ ونی ز خبرونه د یارانو مشال به هم اوري تر پای د مشال ریډیو. روزم غړو به موضوع تا او دغه د پاکستان کی خبر اعلان تا ورپېخ خطرونه او ننګونی د خبر اعلان د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په 13 کلونو کې په پاکستان کې 23 خبر اعلان وجل شوی دي خو تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه دا ورکړل شوی. پاکستان کی خبر اعلان د کوم ستونزو سره مخ دی او د دوی قاتلانو ته سزا ولی نه ورکول کیږي؟ په دغه اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې 13 کالو کې پاکستان کې 23 خبریالانو وجل شوی دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وجنو پیښو کې د 2012 کال را پدې خوا نور تیزی راغلی ده او یوازې په ذکر شوی کال کې 15 خبریالانو وجل شو. راپورټ زیاتوي چې د وجل شوی خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوې او دغه لړ کې د یو وجل شوی خبریال ولی خان بابر د ځل یو چشمدید گواه چې دوه ورځې وروسته به عدالت ته د گواهۍ لپاره پیش کېدو هم ووجل شو. رپورټ زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی، خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنلیزم او خبر ورکولو دپاره اصول او روزنه ورکړې شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوې چې بشکه د روزنې او پوهې کمیشته، خو د پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کمی دي، هغه کې د هغو د ټریننګ یا د اډوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه وکي انوالو دي، په هغه کې سیاسي دي، په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورټ کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي، هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټۍ خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کم خبر دي نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې دي هغه نه برداشت کوي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړې شوې؟ په دغه اړه مو د یو بل خبریال اقبال خټک نه تپوسو کو، نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره، تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف په پاکستان کې دومره آسانه نه ملایوي، خو بیا چې غریب دی لکه څنګه جورنالستان چې دي، نو بیا دغه انصاف نور هم مشکل شوی. سیاست د یو وخت کې خپل عملداري را کمزوره شوې ده، او هغه غیر ریاستي خلک چې مختلف شکلونو کې مخته راځي او خاص طور پر د میډیا ګزارونه کوي، هغې ته لاس واچول او هغې د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی، خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګران ده، او دغه وجه ده چې جورنالستان او قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړي کېږي. هغه کسانو ته مرسته ملایوېږي چې کوم په جورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وجل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قومي وطن ګوند مرکزی مشران وایي چې دوی د تحریک انصاف سره د خیبر پښتونخوا په حکومت کې په شاملې دو سلا شوې دي، او د قومي وطن ګوند دوه وزیران او دوه مشران به د اکتوبر په 14 نیټه په پښتونخوا کابینه کې د خپلو چوکو سوګن پورته کی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات لري.
دا قومی وطن پارٹی دا قبائلی سیمو مشر اسد افریدی مشال لیڈو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی پرویز خټک او دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومی وطن پارٹی په خیبر پختونخوا حکومت کې د شاملې دولو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو سوکو ورکولو باندې سلا شوی دي، چې تر مخه به قومی وطن پارٹی سره سینیر او داخله چارو وزارتونه د مدنیاتو، د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي.
مسله کې دا اوس فیصله شوې ده، هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي، یو سینیر منیسټری ده چې هغه به سکندر خیرپور چې دي نو هغه به سینیر منیسټر وي، هغه سره به دوه وزارتونه دي، یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه دي. یو سره دویم منیسټری چې دا به د بونګا انیسازیب پرخی دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه دي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین دي.
دوی زیاته کړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري، چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملې غړون علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډ رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شاملول د پاکستان تحریک انصاف ګوند مجبوری ده. د لړکې د سیاسي چارو کارپوه امل خټک مشال لیډو ته ویل
زما په خیال تحریک انصاف ته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبایي پلانایي کې مختلف ګروپونه دي، هغه کوم وزیر اعلی کې د هغه سره اختلاف لري، بل طرف ته جماعت اسلامي هغه هم په ځینې معاملو کې چې دی نو خپل خبره کوي یا حکومت باندې فشار راولي چې دا خبره ومنل شي. نو دې پیش نظر زما په خیال باندې صوبایي حکومت داسې چلاو کا چې خو دا اتحادیانو د بلیک میلنګ نه هم پاتې کېدل نه چې کوم اختلافات دي هغې نه ځان خلاصول لپاره چې دی نو یو بل اتحادي جماعت هم ځان سره شامل کړي.
د پام وړ ده چې وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د بډ رشوتونو په تور کې د خپل سوکون لري کړي وو چې په نتیجه کې قومي وطن پارټۍ د صوبایي حکومت نه په احتجاجي توګه بیل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې د بنو پرسلب مخته د ورځنی احتجاجي کیم جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بیکور کړل شو خپل سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانې په ګډون غنې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې نه منل کیږي نو اسلام آباد ته به احتجاج کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل لري.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړي نثار علي وای دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې.
د شپږمې د مسایل سره مخامخ په یوه مطالبه د میر غاټا دو د میر رام په عزت تر وو تور باندې واپسي دا اوسې د میر داګه مطالبه دو چې د میر هغه د کورو پرې نه تبا شوې دي مجوري نه تبا شوې دي هغه میر چې کیم نو سره شوې دي هغه ته دا اوسي هغه د کیم خلک ته چې هغه ته سم مشکلات دغه مشکلات ختم شي ویور دې بچو کې د دادې صاحب ته
د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خوزستان میرا د شمالی وزیرستان د امن پر لګولې دو تمیرونو د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا اسکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپیتال بحال وي. کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتب او ورته احتجاج کی. کچېرې پېښور پریس کلب مکتب میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس تک میر مارګ سی کا ګډر کی میشتا یوري.
سیاسي یوتا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم دې خصوصي توجه ورکړل شي.
اځ کې چې میش کیم نقصانات شوی ای ازلا او تحمیل نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تعلیم سرګرمیا بالکل ختم شوی دي. میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا په تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او پار کالج چې میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي. میرلی و دې میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سټاف کړل شي او چې کیم مس مرشوی دي دا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سوات ملالی یوسفزی چې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوله او درې کال وړاندې هم په دغه ورځ وسلوالو طالبانو په منګور کې په ډزو وشتې او زخمی کړې وه، نن د هغې پیغام د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلې دی او هغه د جنکو د تعلیم په اړه باندې د اواز شتولو لپاره هلی ځلې کوي. په دغه اړه باندې په سوات کې د ملالی یوسفزی د هلو ځلو ساغیز دی د نیاز احمد خان په راپور کې.
زه په مستقبل کې جنکو له تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د هغوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د هغوی د پاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې د هغې نه هغوی خپل اوازونه اوچت کړي د خپل بنیادي حقوقو د پاره. او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي کمې جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوښي انځي د نور کپړې انځي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالا یوسفزی د خبرې سواد کې کال 2011 کې هغه وخت کړی وي کله چې په سواد کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملالا هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملاله یوسف زئی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم څه اثرات پرې وتل دي؟ په دغه اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملاله یوسف زئی باندې برید وروسته هم ملالۍ خپلې هلې ځلې جاری وساتلې.
د حکومت په لیول باندې هم دا خبرې شروع شوې دي چې مونږ د جی ڈی پی چې زموږ کم بجټ دی چې 2% مونږ د تعلیم لپاره پای کې خودي دي، نو په هغې باندې په حکومت ډېر پرېشر دی چې یاره دا حد دی 40% ته ورسئ د زمونږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کوم ځای سکولونه نشته، کوم ځای کې استادان نشته، چې د هغې هغه کمی پوره شي او دا خلک چې دی په تعلیم کې مخکې لاړ شي. او د دې هغه اثر د ملالۍ یوسفزئی چې د سوات دوه درې ماشومان یو زنانه داسې دي چې هغو ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه میلاو شو، ځکه چې دا د دې هغه انکریجمنټ او د هغې هغه جدوجهد.
د منګورې سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملاله یوسفزئی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده، ولې د سوات زیاتره جنکو ته ملالۍ یوه نوې لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولی شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملاله په دومره خطره کې خپل ځان دغه کړی دی، او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر څه کوي او نه شاته کیږي. داسې ټول جنکو له پکار دي چې د دې د یری ترهې نه اوزي او خپل سبق تک مخکې شي او نور هم سبق ووي. او زموږ د ټول جنکو په دې ملاله او په هدي کې باندې ډېر فخر دی چې هغوی داسې کار وکړو. نو موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هیڅ نه یریږو، موږ هم مخکې لاړ شو.
سوات کې د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو د وی ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په ملاله برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو، او په لوی کچه د سیمې د بشري حقوقو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې اواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتي ځکه ویم نو هم فکر نو. خو چې کله د ملالۍ سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په عقله باندې کار کوي، د هغوی د پروټیکشن لپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل لپاره، نو په هغې کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رایټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره هم یو سوچ دغه شو چېره داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې هم پوره تیزی راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملاله یوسفزئی سوات کې برید او وروسته ملالۍ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشري ډېر ژور اثرات پرېوتي چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقونو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ملاله یوسفزئی مبارزه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان حکومت د جینکو د ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو ملاله فند په مرسته باندې یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه په لرو پرتو سیمو کې جینکو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي. پر دغه موضوع له اسلام آباد رابعه اکرم خان.
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره ده چې دا د ملاله فند ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فند ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به عموما سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع، د گلگت بلتستان هنسا، د اسلام آباد ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل وبیکی جنسن اوه چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لرې پرتو او پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلي کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې دا د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی، موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوې طریقې او نوې حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا خودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کې دی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوې پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. د دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقعه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي، بلکې وړ فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
امریکا او ملګرو هیوادونو له افغانستانه د خپل سرتیرو ایستلو پاړه د خپل پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی خودلې دي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیر ورځ په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته ویلي دا ښکاري چې واشنگتن خایي په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخستې. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې پاړه لا ورسته د ناټو منشي وای په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې پاړه لا ورسته پریکړه نه ده شوې. هلته جرمني وایي چې افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به ورسره وکړي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو مخکنی پریکړه چې لزر کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو لغونډې وروسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا خودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وزندوي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ناتو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې لمخې به زرګونه امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونی غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناتو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناتو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسیره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل وس بدل شوی، د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکې دي. د عبدالحی کاکړ نه مهم خبرونه ورو، د خبرونو وروسته زموږ ونیز خبرونه د یارانو مشال اور.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14مه نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسمي برخه سي. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو د څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2016 کال تر ټاکل سوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبان مشرتابه ترمنځ اختلافات له کبله د افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي.
د یارانو مشال خبرونه تاسو ته ډېره مشه. په دې خبرونه کې زموږ هڅوي چې پښتانه ادیبان او هنرمندان له تاسو سره مخامخ کړو. نن هم یو نوموړی ادیب، شاعر او محقق سید صابر شاه صابر زموږ ملمه ده. د دوی ادبي خدمات له حد زیات دي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتو ادب په بیلابیلو صنفونو دوی کار کوي. د دوی په پخوانیو کتابونو او ادبي هڅو به هم غږیږو، خو په دې وروستیو کې د دوی د نثر دوه نوي کتابونه چاپ شوي چې پرې خبرې به وکړو. په دې کې د سعودي عربستان سفرنامه، لمرینا مکیتا او د لنډو کیسو ټولګه تور کفن شامل دي. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خبرونې په اوږدو کې به د صابر صاحب ښکلی شاعري هم له دوی نه اورو. بدرګه مو کړی قربان مو زنه جبا مریم. صابر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
الله دې خوشاله ساته امیر صاحب، جتمن شي او د ټولو ملګرو ته زما د اړه سلامونه.
ډیر زیات مننه صابر صاحب، ستاسو ادبي خدمات ډیر زیات دي. نو داسې یو په یو په خبرې کوو. دغه تازه کتابونه چې چاپ شوي، په دې کې به دغه اول کتاب په باره کې ستاسو نظر واخلو، خبرې به سره وکړو. لمرینا مکیتا سفرنامه کې ستاسو لستونکي د څه سره مخامخ کیږي؟ په دې کتاب کې تاسو څه وړاندې کړی صابر صاحب؟
دا پښتو ادب کې د حج سفرنامې هم لیکل شوي، او د حج سفرنامې په کې تقریبا د زیاتې لیکل شوي شپږته سفرنامې. خو دې سفرنامه کې ما کوشش کړی دی چې په څه نوي انداز کې هغه د روایاتو نه لږ بغاوت مې پکې کړی دی، او په یو نوي انداز کې مې سفرنامه لیکلې ده. بېخي نوي انداز کې زه دا دعوه کوم که دا سفرنامه هر چا وکتله نو هغوی به دا اوس بالکل د حج یو د سفرنامو د روایت نه بغاوت پکې کړی، نوی انداز او سړی خبرې مې پکې هم کړی دي. او ما دا غوښتل چې زموږ د پښتانه ډېر حجیان حج له لاړ شي، نو هلته بیا ډېر سیندکونه خوري. نو ما ویلې چې دارنګې یو لارښود ورته مخکې کېږدم، داسې یو مشال ورته مخکې کېږدم چې که دا سفرنامه هر څوک ویني او دې نه پک حج له ځي، نو چې حج ورته اوبه ښکاري. نو بل دا ډېره زخیمه سفرنامه هم ده، خو جنین سوه صفحې سفرنامه ده. نو په دغه حواله ما دا سفرنامه ولیکله چې پښتنو ته یو ګایډلاین وي، یو لارښود وي.
صحیح. نو تاسو دعوه کوئ چې په دې کې مو بغاوت کړی د حج د نورو سفرنامو په پرتله، یا نوی خبرې دي؟ داسې کوم مثال کا اوریدونکو ته وړاندې کوي؟ داسې څه دي؟
دا ما یو افسانوي شکل کې لیکلی ده.
ښه،
بېخي لکه ناولیز شکل کې مې لیکلی ده چې هغه لکه موږ خو به صرف دا سفرنامې وي چې حج له لاړم، او حج کې څومره فرض دي، لکه طواف زیارت فرض دی، وقوف عرفات فرض دی، او هلته حج له لاړم، حج مو کو، طواف مو کو، صفا مروه مو کا، او مطاف کې کېناست، سبق مو ویل، او مقام ابراهیم مو کو. دا خو ما یو افسانوي شکل کې کړی ده. په دې باندې چې مستر محمد خان کوم سری مو لیکلی، ډېره لویه سری ده هغه لیکلی، هغه هم دارنګه افسانوي شکل کې لیکلی. لکه دارنګ انداز کې چې په عرفات په ډېری ولاړم، یو لیونی منډې وهلې، ټولو خلکو لبیک لبیک چغې وهلې، هغه لبیک لبیک چغې هم وهلې، خو ما چې ولیدل د هغه په خوله باندې کله کله د پښتو اوازونه هم د پښتو چغې، ما وکتل دا څوک دی، ما ته دا پته چې دا د صابر شاه صاحب دی، افسانه غوندې شکل بیا خریده لیکلی ده. ما لکه دا کوشش کړی چې هغه سفرنامې ما ته مې لوستې، هغه خبرې ما پکې نه دي کړې، نوې خبرې مې پکې کړې. بیا د پښتنو اقتصادي حالت د پښتنو په ډیرو بیا الټی ګرځې، د پښتنو اقتصادي حالت دی، سعودیان دې سر کم رویه کوي، دا غي د ډیرو سفرونه مې کړې، دا رنګ یو نوې خبرې مې پکې کړې.
صابر شاه صاحب، تاسو د دې نه وړاندې هم ځینې سفرنامې لیکلې، بلکې یو سفرنامه خو تاسو خیالي سفرنامه هم لیکلې ده، دا خو حقیقي ده کنه؟ تاسو رښتیا ورغلي وای سعودي ته، هلته مو دغه سفرنامه لیکلې.
هغه شیز ما ځان ته یو مخه کې یو دغه مشال غونډې خو ما هغه سفرنامه چې کومه ما خیالي سفرنامه لیکلې وه، او په هغې ما تقریبا اوه اته میل ایوارډ هم اخیستی، هم د هغه سفرنامې سیل په دې کې خپل شوی دی. د هغه سفرنامې نوم د پښتونخوا سیل او سفر، د هغه سفرنامې هغه اند او انداز ما راغشتی، دلته مې خپل کړی دی.
صحیح، خو فرق خو لري، هلته خو تاسو خیالي سفرنامه وه، دې کې خو تاسو ورغلي وای.
خیالي سفرنامه وه د پښتنو د خاورې سفرنامه وه، د عربو د خاورې حقیقي سفرنامه ده.
صحیح، همدغه ما غوښته چې معلومه کړم. صابر صاحب، تاسو
امیر صاحب، ما سفرنامې څو نورې نه، بلکې زه دا دعوه کوم د الله فضل دی چې پښتو کې د ټولو نه زیاتې سفرنامې او زیات راپورتاجونه زما چاپ دي.
ښه، ډېر ښه. لږ اورېدونکو ته پرېرڼا واچوئ، پته به هم ورته ولګي چې ستاسو دینه وړاندې کومې سفرنامې مخې ته راغلي دي او کتابي شکل کې چاپ شوي دي.
نو سفرنامې امیر صاحب، یو خو دما سفرنامه دا دوهې ته تګ راتګ، یو دویمه سفرنامه ما نه ګوره که نومونه هم هېرېږي دې وخت کې، نو بیا دویمه سفرنامه ده چې درومې څه بمومې، دا هره یو سفرنامه د دوو دوه نیمو سو صفو اندازه،
ماشاءالله.
درېمه سفرنامه زما اوږدغه سفرنامه ده چې نوم یې دی د پښتونخوا سیل او سفر.
صحیح.
یا بل یو سفرنامه زما د دې نه پس چاپ شوی ده د نورونو خاریو کې، دا هم ډېره اهمه سفرنامه ده، دا زما د عمرې سفر. ورپسې بل یو سفرنامه زما د دولي سفرونه، بیا بل سفرنامه زما ستاسو د افغانان ملګري که زما دا اواز اوري، نو دا ټول به افغانستان خصوصا هلته کې د پښتو په ده لوی کور لوی سفر. 2018 کې چې زه کله علوم اکیډمۍ اوختم، اعلی حضرت لا جنګي او هغه سره ملاقات وکړ، د لوی کور دی سفر. بل سفرنامه زما چې دا د میدان خار سفر، دا چې اوس کوم محترم ستاسو محترم او د اطلاعات او وزیر دی او د کلچر جهاني صاحب، نو دې یو دې مشاوره چې د گورنمنت جوړه کړې وه، او هغه د امریکې نه راغوښتي او زه د پښتونخوا نه غوښتي وم، او دا ډیره یو ښه رنګبار سفرنامه ده. د میدان خار مونږ پنځه شپږ شپې د والي میلمانو مونږ دواړه، او بیا هغه جهاني صاحب هم لیکل د دې په شاپانه باندې چې که صابر شاه ته د نورو ولایتونو زمینه برابر شي، نو دی به په ډېرې سفرنامه ولیکي او د افغانستان خبر به بیرونی دنیا کې ښکاره شي. که اوس د جهاني صاحب زما دا پیغام چا ور رسولو چې جهاني صاحب اوس خو ما ته به نور څوک زمینه برابر وي، خپله د اطلاعات وزیر.
بالکل صابر شاه صاحب،
خپله خبره نه
وي ته به په زړه کې مال څه راکوي که راکوي مال په زړه راکوي. نو جهاني صاحب د تاسو دروغ غواړي چې بله سفرنامه هم له خیره ولیکئ. زما یو بله پوښتنه ذهن ته راځي، په دې سفرنامو خبرې کوو نو بیا په نورو کتابونو هم غږیږو. په دې سفرنامو کې صابر شاه صاحب، ما چې لوستي دي د انګریزۍ د اردو د پښتو سفرنامې، آیا دا خبرې چې وي دي سفرنامه کې چې راغلي دا ټولې حقیقي وي کنه؟ کله کله لیکوال په کې داسې مالګه مساله ماچوي.
یاره بالکل منافقت پکې.
ښه،
او زه تا ته قسم خورم چې ما په خپل ژوند کې منافقت په سفرنامه کې نه دی کړی، ځکه ما نه اکثر ملګري سر ټکوي چې زه زما د کالم نوم هم سپین سپینې دی، زه سفرنامه کې هم سپین سپینې یم. کتا سو کتل یو دور کې دغه ما سپین سپینې وحدت کې کالم چاپ کېده، نو ما چری منافقت نه کړې، نه په ځان پردا چولیا چې سمې لیدلی دي، سمې اورېدلې دي، هغه مې لیکلي دي چې هغه پته زه هم خرابې ده، ما او زما علمي ادبي حیثیت پکې هم را پروزي. ما سره چې څوک سمې کیو کې هغه مې کوم چې څوک را سره بدو کې هغه مې کوي چې اوګه پاتې شم، هغه مې کوم چې میخانه ته زما غم لیکم او که یو خسته جمعه ته زما غم لیکم
زنی داسې
زما سفرنامه وګورم دا څه کوم دغه دغه خپل شوی
صابر شاه صاحب زنی داسې خبرې وی مثلا د لیکوال چې څنګه د بل ملک په هوایي ډګر کوشینو داسې رومانوي خبرې پکې ویل ته وجنه ولاړې هغه خان دی دا خبرې خو تاسو بم لستې د نورو سفرنامو کې
دا 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 اصل کې درن چلې زنی خلک غریبانان په دې ځل سفرو کې نو هغه چې هغه جاز نه لیدل کنه اغلی چې دا څنګه دنیا ته راغم او دا کچا تیار هوسته تور تم خان دی نو دا غیر روایت دی دا غیر جوټه یی سوی دی جوړ بس ماته او خاندل
صحیح
نو هغه خو لکه په روزی در بس سفر کړی وین هغه بخامخه دا خبرې کوي کنه ولکه جن دارنګ خلک هم چې الټی کې بیا دغه ملکونو ته ډیر او هغه زینو تلاش چې دا وینو نه دی هغه بیا غار سپټ کی نو زه ما کا یا چې تاسو ما بیا چې دې خپل ضمیر مملا مت کو چې سدي دې دلی وی تو ګور زما دوهې تک راتګ او سفرنامه دا کې دې سکرین سکرین خبرې ما کړې او هغه بیا زینو خلکو په احتجاجونه کول او مظاهره نه چې کوي چې سدي ما ارته چې دې کړې دې اپا ما تیر شي وی دې
صحیح صبر شاه په سعودي کې مو الته خو د دیبانم ډیر زیات کنه دا غوي ادبي ټولنې دی د حج د مراسمو ترڅنګ تاسو مخ کې یادونه وکړه وخت مو پیدا کو چې دا غوي حال واخلې نو دا هر سم په دې کتاب کې شامل دي
دا سعودي کې ما لکه یو کار دا هم کړی دی چې ما ویل چې زخه یو خو چې امیر صاحب ته هر ملک ته تلې ما نو ان شاء الله د پښتنو واسطه کې به تلې مو د پښتنو پټکي به هم په سری زه به دې ځان ته پټکي مو نه چالت کې ما دا نه چې دا غزي لباس واچې مو پین چا تا واغه دې کړی غدې شم نو دا چې هر دې ریته بدلما دا غي حال به معلومولو دا غي هغه چې حالت کې سکرم دي سم سلی دي سستوري دي هغه به معلومولې او بیا هغه ما دې سفر نامو کې ټول لیکلي بس دمو د خپل کوی چې بس سعودي ته یا ګلف ملکونو تلار شو بس تل ریالونه کجورو ونه پورې نه خدای او درهمونه بس را شو کا وکنه نو هغه ټول خبرې حالت کې ما دا غتلې دي البته سعودي کې په مکه او په مدینه کې ادبي ټوله نه نشته ریاض کې ادبي ټوله نه دي او ریاض ته د تلو اجازه نه ور ما په بلګری راغلی ویل چې یاره زه یو په یو لار بوت لمم په مې یاره چې قانون نه بیا تل زما مال براتل شاعران دیبان براتل او مال به من مستیاګان مروړي دغه به مروړل او چون کې د حج دارنګ ورځي وی چې هغه خو بس محدود ورځي وی کنه او چې سله سړی تلې وی زما غون ته خور غریب کس ته سنور ته نورې له تورې ته وای کړی نو مقصد د پاره خو به هر حال الته او ګلف ملکونو کې چې د پښتو کم خدمت کیږي دا ډیره لوی خبره ده اوس وز د شهر دې ته تلم یو ډیر لوی شاعر را ستاسو افغانانو او قالته کې افغان ادبي بهیره نو دومره لوی مشاعره و چې انتهایی زیات خلک نو ما په طرف دایم ملک خوشحال بابا نن ژوندې دا شیر به هغه څه واپس چې چای پلو د مخه پورته نکړو پښتو لا هغه څه ذکر پرته ده یوته چې دومره پښتو چې په به حد تر ورسېد او د شیشو دی محلي تر ورسېد موږ په ویلو باندې خپل کورونه ته شرمې دي او زه دلته وس پښتو را ورسېد
ډېر ښه
امیر ته زه ګور تاسو نو یو ځل کوم ها افغانانو ملګرو نه یو ځل کوم
صابر صاحب
دلته کې د ویلری نا نا خبر
و صابر صاحب اول تاسو مخ کی تر دې چې تاسو ګیلو کې زدر نه ګیلا کوم په ګیلا کې حق هم لرم تاسو وایي چې بار بار تاسو افغانان مونږ تاسو ټول افغانان یو نه یو
نا 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 مونږ تاسو ټول افغانان یو انسبه په پته نشته دې چې هر څه وجه ده خو یا زمونږ سیاسي فکرونو یا زینو خلکو هغه بد قسمت نه مونږ اوس په بیلر او بر په کې زمما سفرنامې ګور ځل د پولې منم نه د دې پولو د منلو قائل یم دا رکیب زنجیر دی زه ورته ویم ما ورته مخکې رکیب زنجیر ویلی البته یو کار دی مسله ده چې تاسو ملګري د بری پښتونخوا ملګري چې لږ غونتې په ښه ان جي اوګانو کې شي لږ غونتې په ښه حیثیت باندې شو خو چې زموږ دا ملګري لږ غونتې ښه شي لږ غونتې د غشي نو هغه اکدم دریشي او بس پینټ او شټ دا زموږه لباس د کلچر حصہ ده لباس کلچر چې نه دغه کېږي دا زموږ لباس کلچر دی خپل
سماده بالکل نه پکار بالکل نه پکار
کلچر د لباس ډیر قائل یم
تاسو خبر بيخي سيد صابر صاحب خو ممکن زني ملګري چې پاغه دفترونو کې دغه بخپل غ یونیفورم یا دغه مجبوریاني بوي او د سفرنامو په والا خو زموږ خبر وشو صابر شاه صاحب رازوس تاسو د افسانو کتاب طرف ته تور کفن طرف ته
نو زما باوله پښتنه
دا یې امر څه کفن سپین د یو دا وړي تور
دا پښتنه به ارسوک تاسو نه کوي او خامخابه کوي ځکه خلک د تلوسه لري کنه نو دا ورته وای چې کفن خو سپین وینو دا تور کفن څنګه کیسه ده د دې شاته به مې کیسه پراته
دا اصل کې امر څه دا رنګ چل دی چې اوس یو خیر په دې کې افسانه هم شامل ده تور کفن اغه کی وضاحت شته کنه افسانه کې بننه دا غي په پلاس کې خو به هر حال زمونږ دا کم وطن چې دی یا چې دا موږ سره تکي چې د دل په توګه موږ دا رنګ بدمرغه او بدقسمت را ده برشي چې و زمونږ په متین هم تورې نه وي تورې په ټایم په دې زمونږ په غاړو کې تورې نه وي او موږ چې د خان او د نواب او د ارباب کفن او د پور او د پیغور کفن نه غي ته د سپین کفن ته څنګه وي
صحیح کتاب افسانی دی سمر افسانی دی پدی بارے الگ معلومات رکھے
دا جی دا دې ته ټول بیا لسورلس افسانی دی خدا زما د دې دور نه دی دا اوس کومه د بریټ سپیډي جیرم تقریبا منځاله شوی د سپینه شوی دا د نول سوا دونوی او درې نوی د وخت افسانی دی او دا به ما د کړی واغه وخت به نه د کلندر مومن صاحب لیکل کو مرتا او ما چې کوم خلیل الشی د دې جرګه جوړ کړی و او ارباب سی پرامان هغه ته مې ځاتولې تنظیم ته مړاندې کړی دی کلندر په دې دا کمنټ سم ور کړو چې تا د پښتو وړې او نوی افسانی ته نه وی ور کولاو دا وړې وړې افسانی دی نو بیا لسورلس افسانی دی دی ته خو بیا دا قاطع معنی پته نشته به درته شو به درته وز نور سرګرمو کې سفرنامو کالمونو رپورټاجونو سیړنه پالتنه کې ختم بد دې ته نه اړه سوچ نه یو ورځ په دې دکان کې ناسم دی تا کال کې زما دکان دی غریب آباد
بالکل مونږ درغلی
ناسم چې هغه ما چې تا کال هغه دکان کور نه زما زی حافظ قرآن هم دی ملشار وته دا جی په المارو بکسلو کې دوتې والے دا کاټه را وته از په دې مونږ د کوروم خوړلې و شان شان او چومې کتو هغه افسانه ولا ډیر مې زړه خوشاله شو بیا د ما یو دوستو ترک دی ایا زلا غوښتل چې دا خو ته چاپ کوم مال چاپ ته نو بس هغه هغه د هغه وخت د لقوانی د وخت یعنی نن نه دویش دریش کال مخکنه افسانه چې ما دې کړی و چاپ شو
صبر شاه صاحب زما پوښتنه دا و چې د افسانو موضوعات مو سدي دوه اشکاله په خوا به نور کیسې وي د هغه زمانی موضوعات به تاسو راخست
نه نه دا معاشرتي کیسې دي او ما کوشش کړی چې لګډیر د پوښتنو چې دا کمې مسلې دي هم دغه افسانو کې په خوا هم ما د پوښتنو د پښتو جدي ویر کړی دی او اوس هم ما غو یو ویر دی زما دا کوشش کوم چې دا ډېر زیات رومانی موضوعات پکې نه چیړم دغه هم یو د افسانې شته خو د نور کمی یو لس یا لس افسانې دی د پښتنو او خصوصا زمونږ په مسالو زمونږ په بیروزګاری زمونږ د ظلمو په مسالو دا افسانې لیکل شوی لکه ګور امیر چې یو وړا موضوع د شمع او پتنګ نو چې یو مزدور ټول ورځ مزدوري کوي کنه او په بټه کې مزدوري کوي مخسر د بټه په دغه خړوي او چې ما جګر شنو هغه دارنګ پتنګ دي د سلیما د شمې سلیما تا خو به ګلی په خبر کې چا توري دي به کوي نو هغه بیا هغه شمې تمند وي د شمې پتنګ دي کنه
صحیح
دا صرف دارنګ موضوعات باندې افسانی دي چې زموږ د معاشري او بدرنګ اړخونه پکې را څرګند شي دي
صحیح صاحب شاه صاحب تاسو خو لیکلم کوي او مطالعه ډیر زیاته کوي تر هغه ځای چې ما ته معلوم دي چې تاسو سره په خبر کې بار بار لیدلم شوی ادبي غونډو کې مو سره ګډون کړی دی لیکلم کوي خو لستلم خډیر کوي افسانه بم تاسو ولې د اردو د پښتو د نورو ژبو تاسو ائیډیل لیکوال څوک دی د چا لیکنې مو په افسانو کې خوخیدل یا اوس مو خوخیږي
ولا زما د ارباب رشید احمد ډیر خوخو
صحیح
ارباب رشید احمد د زمونږ یو صرف یو وړو کې کتاب دی او مړ دیوال وته دی اغه افسانی به زما دا اغه افسانی به زما ډیر خوخه دی
صحیح
دا اغه افسانو او وړي وړي افسانی اثر دی چې ما په دې کتاب کې دا رنګ اشاره او تکړه ذکر چې ما باندې دا وړي افسانی لیکل شروع کړ
صحیح تاسو د وړو افسانو ذکر وکړو
او تاسو یو ملګری تاسو کوو چې د شاعری کلمه شروع کړو زه ورته صرف دا خبره کوم چې اوس یو کتاب یو ملګری لیکلی صاغر خاطک د پښتو مخکخان نو هغه پکې هم دا زما خبره لیکلی چې زه زما په خیال د پښتو هغه لومړنی شاعر یم چې په 12 کلنۍ کې زما لومړی کتاب چاپو
ها ماشاءالله
دوله سوکال او ديار له سوکالوم چې زما یو کتاب چاپ شو دا 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 اتم کلاس سټډنټ کوم.
ډېر دا اول کتاب مو د شاعرۍ باندې به بیا خبرې وکړو خدای افسانی دا خبر ختمه کو بیا تاسو نه شعر مورو تاسو د لنډو افسانو یا د لنډو کیسو یادونه وکړه چې ځینې افسانې چې ډېرې لنډې وي آیا دې ته موږ افسانې ویل شو صابر صاحب یاد افسانې اوږدواله باید څومره وي
نو دا دې حد نه دی معلوم دې حد او سرحد نه معلوم تخپل غرض خپل مدا چې افسانې پلاټ صحیح کردارونه صحیح او زوال ګوره په افسانه کې درې کې پته دي پلاټ کردارونه او زوال خاتمه دا چې صحیح افسانه کې مضبوط وي خپل حیثیت لري د قلم حیثیت لري دا چې صحیح بس هغه افسانه د خاص افسانه او دومره اوږدو افسانو ته وس وخت چا سره چرته شته وس اوږدو اوږدو ناولین ته چا سره وخت شته اول دو په خبر کې سرګردان یم د منډ کارونه دي د منډ لاغه خپل غرض چې بیانې په خپل مدعا مقصد مارغه چې په کرانی کې بس هغه تا یو ښه افسانه وي نو افسانه باید چې دومره اوږده نه وي چې ناول ته نږدې شي
صحیح صابر شاه صاحب د ناول لیکلو شوق یا توان لري
پښتو کې واحد دغه یو اړخ دی چې ما نه تش پاتې شوی دی نن دا تر وخت شته نن ورته وخت شته دی نن چې دې کړی دی
صحیح
درامې مې وکړي دی ریډیو درامې مې وکړي دی سفرنامه کالمونه خود ناول ما شې نه دی کړی
صحیح تاسو په شاعرۍ باندې خبرې کوو غوړیدونکې چې غواړي تاسو نه اسانه به ورته مدای په شاعرۍ باندې کته پوسوګ لري کنه صابر شاه صاحب غوړیدونکو ته هم په کمن منځ کې موقع ورکو خو که په سر کې تاسو نه سواورو ممکن نه ده دغه وخت کې غوړیدونکو ته خپل څه وړاندې کړي
امیر صاحب چې تدیر وخت مودا پس نه یو تازه غزل لیکلې دي
ها
نو هغه اول بد ته کوي هغه وې ما
بالکل واضح
خبر دا حالات هم لک خراب او لک دا غو کنه نو د مینې د ورشو مست سندري دي کونټره
واه
د مینې د ورشو مست سندري دي کونټره د امن علامت د معتبر دي کونټره
ډېر
او اوس اور د پنجاب د میدانونو په لور لاړې اوس اور د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زمون د پښتونخوا نه مرورې دي کونټرې ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده ملګرو دا په خار کې په ځنګل کې ژوندګي ده پرته پکې سورې سورې وزري دي
کونټرې
یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي یا خدای بیا د بم د پاسه بم دی چې د زیږي یا خدای بیا په ونو کې او تری دي
کونټر ډیر
ورځي او دا یو رومانی شعر پکې اور چې ورځي ورته په بام په سر په سرو منګلو کې ورځي ورته په بام په سر په سرو منګلو کې زمونږ نه خو خدي زړور دي کونټر
ډیر ښه
ا ګذرتا ګذرا یې ونه دې کم چ کوم لوري تا ګورم
واه واه واه
ګودرا لیوانې د کرم چ کوم لوري تا ګورم کونټری دی کونټری دی کونټری
واه واه بیا وای بیا وای دا شیر خو بیا ورېدل غواړي
لیوانې د کرم چ کوم لوري تا ګورم ګودرا لیوانې د کرم چ کوم لوري تا ګورم کونټری دی کونټری دی کونټری دی کونټری
ډېر ښه
او دا موضوع دا بل یو شعر چې چینیتا بیا راوال وته سیلونه خدای به خیر کړی خوړل کوي چې چل کوي دمبرې دي کونټرې موجود دی ونو زمونږ صد چې راټول شو موجود دی ونو زمونږ صد چې راټول کو شو خبرې دي خبرې دي خبرې دي کونټرې
ډېر
او دا شعر وره امیر ته چې زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخرې دي
ترې واه ډېر ډېر
زمونږ د جنگ د اور وینې نفرت سره سکار دی زمونږ خفوزونه او لخرې دي کونټرې او دا زکه مو د کور په چت ساتلې دي صادره دا زکه مو د کور په چت ساتلې دي صادره سیدان یو او سیدان بختوري دي کونټر.
واه 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 ډیر ښه. بالکل سید صابر شاه صابر صاحب خپل غزل صابر صاحب د نو ځوانانو تاسو فیسبوک هم لري، په دې فیسبوک کې به شاعری هم تاسو ولې یاسم چې مشاعره تلار شي، د نوې کتابونه چې چاپیږي، د نوې کول ځوانان چې کوم شاعری کوي دې ته څنګه ګوري تاسو؟
دا ډیره ښه شاعری کوي دا نوې ځوانان چې کوم راوتی دي، او دا د فیسبوک او شاعری کې خو ډیر کمی ډیر د غوی بل دا دونه پکې ډیر وي. په فیسبوک درې چې ډیر زیات مشهور وي، زه د درې واړو په حق کې نه يم. یو خو یو ټکی پکې ار تو کوئی ماشاءالله، نو بس که ار ته یو خوار څه ته ماشاءالله لیکي، زم ټکی وته ډیر الا نو کاغه هیڅ نه خو بده وته ډیر الا لیکي، او دریم ټکی زبردست کله کله وته زبر لیکي، دلته دلته روپو لوټم ورکی وته لیکي زبردست. نو دا دا دونه زمونږه دا نوې نسل خرابوي. زه د سپینو سپینو کایل يم، زه هر چاته ویم لاس دې آزاد. زما کتاب چې راشي وته چې څومره تنقید پې کولی شي زه خوشاله یم. په خپل هم سپینې سپینې کوم نور ته هم ویل چې افغانې دی. په دغه وجه زه او بیا خصوصا ستاسو په افغانستان کې ډېر ښه شاعران راغلی امیر صاحب. ته زه ګوره تا ته پتا چې زه نه سستا کاردار یم او نه دي مینتبار یم،
زه پوهېږم
زه ته پخپله ښه شاعر یم، صفاتو کم کا نو نه دي پروا لرم، نه دي کاردار یم، نه دي خو تا غون چې زلمی ډېر ښه شاعران چې هغه د جدیدو شاعرۍ مطالعه او کاغه د افغانستان خصوصا ډېر ښه شاعران راغلي.
نو وخت هم په ختمېدو دی، خو کدا تاسو د جنازي کتاب ذکر نه کوو نو دا به هم بې انصافي وي تاسو سره. جنازي اوریدونکو هغه کتاب دی چې بخي او نویاته کتاب دی په پښتو ادب کې، صابر شاه صابر صاحب چې د کوم ادیبانو سیاسي مشرانو په جنازو کې ګډون کړي، هغه ته ډیر خپل رنگ ورکړي چې هغه جنازه څنګه وا، د جنازي موز کوم امام سیوادا کال ته څومره خلک ول ته دوی سری دلی دغه هر څه پکې راوستي. یو کتاب خو مالوسته د جنازي دویم ایڈیشن خو مونږ د چاپ کړی صابر صاحب.
امیر صاحب د جنازې دریمه برخه هم ما تیار کړې ده.
ها یعنی
دا تر اوسه دا د راجولي شاه خټک د جنازې پورې کنه.
ها جی ها.
هغه یو کتاب چاپ شوی ګوره تا ته پته ده موږ خو دا راځي چې بے وسه غون چې خلک لکه وسه یو کتاب اتیا سل زله روپۍ لګي نو موږ یې نشو چاپ کولی. او جنازې په عالمي ادب کې هم په دې موضوع کتاب نه لیکل شوی، پښتو ادب نه دا جی سی او نوې سنس له ما متعارف کړي دي او نوې کرندار ده، او دا په هر کس دا د شلمې صدې په هر کس د ما د سترګو لیدلې حال داغه د جنازې داغه پکار زیار. نو دا درې کتاب دو کتاب اوس ډیر خلکو جنازې به دوباره یو هغه برخه چاپ کولی، دا دوه برخه نورې تیاری دي. نو دا ستاد ګوره د ډیو ریډیو په لکونو خلک اوري، په لکونو پښتانه اوري، پکار دا چې دا رنگ یو پښتون او مخکې شو دا کتاب دوباره چاپ کی، دغه داغه تړون داغه کتاب داغه په نومو کوم دا جنازې دا چاپ کولو، دا ځکه چې خلک غواړي خلکو ته ضرورت دی. دا درې درې دا یو هغه برخه دو برخه دا نورې تیاری دي.
په دې کتابونو کې په جنازو کې ما ته خو معلومه دي، خو اوریدونکو ته کوی چې آیا د سید تاریخي سیاسي مشرانو جنازي هم شامل دي تاسو ورته ورغلي وي؟
ټول 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 جنازي چې څومره ما په خپل دې جون کې د ما ادب سره د نتی کې دوه پوره ډیر شکاله شو، چې په دې ډیر شکاله کې څومره لیلې خلک زما د جنازو له خلکو ټلو یو مينه ده، چې دا څومره خلکو جنازو له د باچا خان جنازه، د حمزه شینواری جنازه، د چکنوري سی جنازه، د کشور سلطان جنازه، د ګلنار بیگم جنازه، د لیل خلک چې تومې د دې د جنازو، د یاسمین خان فلم ستار جنازه، د مولانا حسن جان سیب جنازه، د مولانا دزلیګر سیب جنازه، ټول دې دا صرف دا نه چې زه ما سولې د جنازې لږه دې څه کارونه بیا کړی دي، حمزه سو کو د حمزه څومره کتابونه چاپ دي، دا ټول د باچا خان جنازه چې بمونه په جلال آباد کې خلاص شو، لو بیا قلم دا ټول جنازې د خان عبد الولی خان جنازه، نو دا ویلې جنازه دا چې څومره مالی دلی د ډاکټر اعظم او اجمل خټک پورې دا نوې برخه و هغه نه چاپ دي، دا جنازو د سترګو لیدلې حال دی.
ډیر مننه صابر شاه صاحب، زمونږ د خبرونه وخت په همدې ځای پای ته رسی، کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مر سره برخه واغسته.
الله دې ستان عزت او ساتي او د ټول ملګرو شکریا مننه ادا کوم.
ډیر مننه ډیر اوریدونکو تاسو نه هم مننه د الله پامن. د تاریخ پانا
دارا د سختونخوا صوبې زور نومو
با
بالا حصار جو دے دا لکہ یو اونڈے وتا وے یا یو لوکی شان غر وو یا یو غٹ فائل وو داغی پر سر باندې کم نو دا کلا جوړ کرم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت تو پیخاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی وا دا سے ونٹر کیپٹل چیو نا پیخاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے